द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
درنو اوریدن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد ما پسر ک پام کړی د دې سات د مهمو خبرونو ولندیستا د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف د نه یسی شنبې پورز ویل چې حکومت یې د نړیوال مالیاتی ادارې IMF د اوو ارب ډالرو د پور نه هم بیا کتنې پر کولو لپاره تیار دی. د ملګرو ملتونو یو بل پلاوی کابل ته تللی او د دې ادارې عمومي منشي انټونیو ګوټیرش وایي طالبان دې د نجونو پر تعلیم ظالمانه بندیزونه لرې کړي. یونسکو د تعلیم نړیواله ورځ افغانانو ښځو او نجونو ته ځانګړې کړې ده. خو د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي دا ستونزمنه ده چې دا ورځ بې له افغانو نجونو ولمانځل شي. او ګڼو مهمو امریکایي وکیلانو د نهه یسې شنبې په ورځ له اوکراین سره د نویو مرستو په بهیر کې سپینه ماڼۍ دې ته وهڅوله چې د روس د یرغل په وړاندې جګړه کې دې اوکراین ته د M1 ابرامز په نامه د ټانکونو د لیږلو پلان پر مخ بوزي. اوس هم پوره خبرونه اورئ. د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف د نهه یسې شنبې په ورځ وویل چې حکومت د نړیوال مالیاتی ادارې IMF ته او عرب ډالرو د پور نه هم بیا کتنې پوره کولو ته تیار دی. شاباش شریف په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې د دوستو هیوادونو له نمونو اخیستلو پرته وویل موږ ته د ښي او چپ نه واضح پیغام راکړل شوی چې موږ د پاکستان سره یو او د پاکستان ولس به یوازې نه پرېږدو، خو تاسو ته به د IMF پروګرام پور ورکول وی. څېړونکي وایي پاکستان چې د وخت کوم سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی نو د هیواد اقتصاد له سقوط نه بچ کولو لپاره ورسره د IMF شرطونو د منلو پرته بل څه لار نشته. خو ځکه د IMF ډله به اوس هله پاکستان ته ورځي چې دوی د لومړنیو شرطونو پوره کولو لپاره عملی ګامونه واخلي. د ملګرو ملتونو یو بل پلاوی کابل ته تللی او د دې ادارې عمومي منشي انټونیو ګوټیرش وایي طالبان د نجونو پر تعلیم ظالمانه بندیزونه لرې کړي. یونسکو د تعلیم نړیواله ورځ افغانانو ښځو او نجونو ته ځانګړې کړې ده. خو د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي دا ستونزمنه ده چې دا ورځ بې له افغانو نجونو ولمانځل شي. د جنوري 24مه د تعلیم نړیواله ورځ سکل په داسې وخت کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونی له 492 ورځو راهیسې او د پوهنتون زده کوونکي د تیر کال د ډیسمبر له 6مې راهیسې له تعلیمه بې برخه دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونسکو د تعلیم نړیواله ورځ افغانو خزینه استادانو او زده کوونکو نجونو ته ځانګړې کړې ده او د طالبانو لخوا له تعلیمه د دوی د محرومولو غندنه کړې ده. بل پلو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش د تعلیم د نړیواله ورځ په مناسبت ځانګړي پیغام کې ویلي اوس د دې وخت را رسیدلی چې هغه ټول توپیری قوانین او کړنې پای ته ورسوي چې زده کړو ته د لاسرسي خنډ ګرځي. امریکایي وکیلانو د قرغیزستان له چارواکو څخه وغوښتل چې په آزادیک رادیو باندې لګول شوی بندیزونه دی لرې کړي. قرغیز چارواکي کوښښ کوي چې آزادیک رادیو چې په دغه هیواد کې د آزاد اروپا رادیو یو څانګه ده د تل لپاره بند کړي. د قرغیزستان د کلتور وزارت دغه پریکړه د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ پوله باندې د وسلوال خدې په اړه د یادې رادیو له خوا د راپورونو د خبرولو پر سر کړي چې وزارت وایي داسې خبرونه پکې خپاره شوي چې د قرغیزستان د ملي ګټو سره په ټکر کې و. قرغیز چارواکو د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې د یادې رادیو ویب پاڼه د دوه میاشتو لپاره تړلې وه. دغه حکم په ډیسمبر کې یو ځل بیا وکړای شو او وزارت وویل چې تر هغو به پر ځای وي تر څو ځانګړي مواد له ویب پاڼې څخه لرې شوي نه وي. قرغیز چارواکو همدارنګ د یادې رسنۍ پورې تړلې بانکي حسابونه هم کنګل کړي دي. وزارت ویلي و چې آزادیک رادیو د دغه هیواد د رسنیو له قانون څخه سرغړونه کړې، د جګړې تاوتریخوالي ظلم تبعیض او نورو خلکو هیوادونو ته یې د نزغام پروپاګاند کاوه. خو د آزاد اروپا رادیو مشر جیمی فلای د دغه موادو د کتنې او لوستلو وروسته ویلي چې د خبریالۍ له معیارونو څخه پکې تیری نه دی شوی. ملګرو ملتونو د 1.8 بلیون ډالر غوښتنه کړې چې پرې په قبضه شوی فلسطینی خاوره، اردن، سوریه او لبنان کې د فلسطینی کډوالو سره په روغتیا، تعلیم او نورو اړینو برخو کې مرسته وکړي. نږدې 6 میلیونه فلسطینی کډوال په دغه ناامن سیمه کې ژوند کوي. اکثره یې د غریبۍ له کرښې ښکته ژوند کوي. ملګرو ملتونو له ټولو دغو کډوالو سره مرسته نه ده کړې، خو اکثرو ته یې مهمه بنیادي مرسته رسولې ده. دوی په سیمه کې کابو 2 میلیونه فلسطینیانو ته لومړنۍ روغتیایي مرستې رسولي. تر اوو سو زیات خوانځي چلوي او تر نیم میلیون زیاتو ماشومانو ته تعلیم برابروي. او غنو مهمو امریکایي وکیلانو د نه یاسي شنبه پورز له اوکراین سره د نویو مرستو په بهیر کې سپین مانی دیتا وه څول چې د روس ته يرغل په وړاندې جګړه کې دی اوکراین ته د ام 1 ابرامز په نامه د ټانکونو د لیګلو پلان پر مخ بوزي. د راپورونو له مخې د بایدن اداره په دې غور کوي چې اوکراین ته ټانکونه واستوي ترڅو د جرمني لخوا هم اوکراین ته د لپارډ 2 ټانکونو د استولو چانس زیات کړي. پولند د ګولې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دوی به د جرمني موافقه او تایید وغواړي چې ترڅو خپل لپارډ ټانکونه واستوي، او برتانی تیرونه اعلان کړی و چې هغوی به خپل چیلنجر 2 ټانکونه واستوي. اوکراینی چارواکو ویلي و چې چیلنجر 2 ټانکونه کافي نه دي چې د عملیاتو اړتیا پرې پوره شي. اوکراین تل لودیز هیوادونو څخه غوښتي چې ورته ټانکونه واستوي ترڅو له روس څخه د خپل ځان په دفاع کې ترې کار واخلي. جرمني تیرونه د ناتو په یو غونډه کې ویلي و چې دوی په اوکراین ته د خپل پرمختللو لپارډ ټانکونو په استولو باندې غور وکړي کچې امریکا ورته خپل ام 1 ابرامز ټانکونه واستوي. د جرمني دیر شپیګل او یو شمېر نورو رسنیو د نه یاسي شنبه نا وخته داسې نه تایید شوی راپورونه ورکړي چې د جرمني حکومت پریکړه کړې چې اوکراین ته به خپل لپارډ 2 ټانکونه واستوي. د امریکا اسوسییټډ پریس خبری ادارې خبر ورکړي چې امریکا به هم د ام 1 ابرامز ټانکونو د استولو پریکړه د شروع یا چهارشنبه تر ورځې پورې اعلان کړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه واوریدل. دا وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نه یاسي شنبه په ورځ وویل چې حکومت یې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF ته او عرب ډالرو د پور نهمه بیا کتنې پوره کولو ته تیار دی. شهباز شریف په اسلام آباد کې وی غونډه ته په وینا کې د دوستو هیوادونو له نمونو اخیستلو پرته وویل موږ ته د خې او چپ نه واضح پیغام راکړ شوې چې موږ د پاکستان سره یو او د پاکستان ولس په یوازې نه پریږدو، خو تاسو ته به د IMF د پور پروګرام پوره کول وي. که وای پاکستان چې د وخت کوم سیاسي او اقتصادي بي‌ثباتي سره مخ دی، نو د هیواد اقتصاد له سقوط نه بچ کولو لپاره ورسره د IMF شرطونو د منلو پرته بل لار نشته. د اسلام آباد څخه پر نور حال د الیاس خان پر راپور کې اوري.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نهه سه شنبه په ورځ اویل چې حکومت نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د او عرب ډالرو د پور نه هم ارزونه پوره کولو ته تیار دی. په اسلام آباد کې د ځوانانو لپاره د قرضی سکیم پیلولو دستوري ته په وینا کې وزیر اعظم د بیا کتنې بشپړ کولو لپاره د حکومت هیله تکرار کړه او ویل
IMF کو هم نه بڑا واضح پیغام دیا ہے ہم آپ کے ساتھ نئی انٹرویو مکمل کرنا چاہتے ہیں.
مونږ IMF ته یو واضح پیغام ورکړو چې مونږ غواړو چې نه هم بیا کتنې بشپړ کړو. مونږ چمتو یو او غواړو چې د غوښتنو بشپړ کولو لپاره سرکینو او خبرې وکړو او پاکستان په وړاندې ولاړ شي. ولې چې مونږ تدخی او غسنه دا واضح پیغام راکړی شوی چې مونږ پاکستان سره یو او د پاکستان ولس په یوازې پرې نګدو، خو تاسو ته په دا IMF پروګرام پوره کول وی. سیړونکو وایي پاکستان چې دا وخت کوم اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی، نو هیواد د اقتصادي سکوت نه بچ کولو لپاره ورسره د IMF شرطونه پوره کولو پرته بل څه لار نشته. خو زیاتوي چې د نهمې د بیا کتنې لپاره راتلو نه مخکې پاکستان ته به د دوی شرطونه منلو لپاره عملی ګامونه اخیستل وي، چې پکې ټیکس آمدن سیوا کول، د بجلی ګیس بیې زیاتول، په پیټرولو محصول زیاتول او د ډالر بیا پرانستي مارکیټ ته پرېښودل شامل دي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې سیړونکي زیشان حیدر اویل
سعودیوں نے بھی کہا ہے اور باقی بھی کہہ رہے ہیں جن پر ہم ڈیپینڈنٹ ہیں کہ کام تو فاسٹ ہے ڈو واٹ IMF از وانٹنگ.
سعودی عرب اور نورو دوست ہیوادونا پچا چې پاکستان ملا تړله، هغوی په صفاټو کې پاکستان ته ویلي چې د IMF شرطونه اومني، او دا شان پاکستان سره د IMF شرطونه منلو بل څه لار نه ده پاتې. زیشان حیدر اویل وزیر اعظم په ډاګه کړه چې دوی ته به اوس د هر څه کول وي، او زیاته کړه حکومت سره د غیر غیر ملکی زر مبادله ذخیره څه د پاسه سلور ارب ډالره پاتې شوي او حالات ډیر سنگین دي. نوموړي وویل د دې اقداماتو نه به حکومتي ګوندونو ته سیاسي نقصان ضرور وي، خو ورسره بله څه لار هم نه ده پاتې. د پاکستان د مرکزي بینک گورنر ویلي څنګه چې د آی ایم ایف پروګرام بحال شي نو د بهر څخه به ډالر راتلل پیل شي او دې سره به د زر مبادله په ذخیره روان فشار هم راکم شي او د ډالر بیه به هم په قابو کې راشي. خبریال او سیډون کې مهتاب بهتر وایي هیواد د اقتصادي سکوت نه بچ کولو لپاره د مشکل فیصلو کولو وخت راغلی دی، او پاکستان کچرې د آی ایم ایف پروګرام بحال نه کړو نو نتیجې به خطرناکې وي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې د نوموړي وینا وا،
اگر بجلی کی قیمت بڑھے گی، گیس کی قیمت بڑھے گی، ٹیکسز نہیں لگیں گے، مہنگائی ہوگی، لیکن اگر ہم ڈیفالٹ کر گئے تو یہ 60-70% میں بھی انفلیشن جا سکتی ہے.
دا آئی ایم ایف شرطنا منلو سرا بگرانی سیواشی حک حیوات سکوت اکڑو نو گرانی ببیا دا موجودہ دیرش یا 15% نا شپیتنا اویا فیصدی پورے تللشی. الیاس خان، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
وی او ای دی واخ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اوردونکو، د وایس اف امریکا دی وده. په پاکستان کې د قومي اسمبلی د سپیکر لخوا د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند د نورو درې څلوېښتو غړو د استعفا او د منظوري له پریکړې سره اسمبلی کې د عمران خان پلو غړو استازیتوب ختم شوی دی. څېړونکي که څه هم د سپیکر پریکړه د ملکي دستور سره سمه بولي، خو وایي له دې سره به تحریک انصاف له راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې په مرکز کې د موقتي حکومت لپاره د مشاورت د حق نه محروم شي، چې له امله به یې د عامو انتخاباتو عمل له اوس نه لنجمن شي. نور حال د پیر ولایت شاپې یو راپور کې اوري.
تیر کال اپریل میاشت کې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان په ضد بے باوری تحریک کامیابی دو وروسته د عمران خان تحریک انصاف ګوند د خپل 15 غړو د استعفا اعلان کړی و. د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف لخوا د ګوند 3 نور غړو د استعفاګانو منظوري سره د تحریک انصاف ګوند 2 غړو استعفاګانو په باضابطه توګه منظوري عمل سرته رسیدلې دي. تحریک انصاف د تیرو 2 ورځو نه دا غوښتنه کوله چې د دوی پاتې غړي اسمبلی کې کیناستل غواړي، ځکه د دوی استعفا د منظورې نه کړی شي. په دې ترڅ کې د تحریک انصاف ګوند غړو د انتخابي کمیشن او د سپیکر د دفتر مخې ته احتجاجي مظاهرې هم کړې وې. نن چې کومې 3 غړو استعفاګانې منظوري شوي، په هغې کې د تحریک انصاف په ټکټ د اورکزئی ضلع نه د قومي اسمبلی منتخب غړي جواد حسین استعفا هم شامله ده. وی او ای ډیوا چې کله جواد حسین نه وپوښتل لومبې دوی خپلې استعفاګانې ولې ورکولې او اوس یې بیرته ولې اغېستې، نو هغه خپل جواب صدا سرا کړ.
پارټیانو خپل وخت سره خپلې فیصلې کول، خپل غواړي دغه څه پارټیانې انډیپینډنټ وي، نیوټرل وي. قانوني ادارې څه مل کې د انصاف یو نظام شته دی، مخته به مخته تللې دي. د اسلام آباد هایي کورټ کې سپریم کورٹ ته ختم دی باندې سړی پلی شي خپل حق پورا نه یو مرضی او نه خبره نه یو عوام جوړ کړي ما مرضی دې استعفا ورکوم هغه یو ټایم یو وخت وي او که ما مرضی دې کړه واپس خلم نو په کار داري کړه وخت باندې شی وشي هغه خپل ځان د پر بل شي استعمالونه غلطه خبره دی.
د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف خپله دفاع کې ویلي که د تحریک انصاف د غړو استعفاګانې قبلوم او کونه په یو کې مې نه پرېږدي. مرکز کے واکمن مسلم لیگ نواز گن پخوانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ویلی استفاگان سٹو کی نوچ یو پی ریورک لے او بے بیرتا واخ لے. دا وقت قومی اسمبلی کے دا تحریک انصاف پا ٹکٹ منتخب راجا ریاض پا مشرے کے دا گن مرعور غڑی دا اپوزیشن باضابطہ کردار لو باوی. دا تحریک انصاف وین فواد چودری ترمخ قومی اسمبلی کے دا بیا کی ناستو دا دوی وازنی مقصد دو چی دا موقتی حکومت لپار حکومت او دا تحریک انصاف اصل قیادت ترمنز مشاورتو شی. سیڑون کی امتیاز عالم وی د سپیکر لخوا د استفاگان و منظور عمل کسهم د ملکی دستور سر سم دی، خود دی سر راتلون کی انتخابی عمل د اس نلانجم نشوی دی.
تحریک انصاف کا جو ایک میجر اپوزیشن پارٹی کے طور پہ جو حق تھا اس کی نفی ہو جاتی ہے کہ لیڈر دی اپوزیشن بنتے ہیں.
د سپیکر دی پریکل سره تحریک انصاف د نگران حکومت د مشاورت د عمل نه محروم شوه دی. امتیاز عالم په خبره اوس به مرکزی حکومت د راجا ریاض په مشرۍ کې ګډاګي اپوزیشن سره مشاورت وروسته نگران حکومت اعلان کړي، کم چې به عمران خان او دغه تحریک انصاف ګوند نه قبلوي. پلواند نه عمران خان د انتخابی کمیشن لخوا پنجاب کې د محسن نقوی د نگران اعلی وزیر په حیثیت ټاکلو پریکړه رد کړی او د دې په ضد احتجاج اعلان کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان د پنجاب صوبې په فیصل آباد کې نامعلومو کسانو د احمدي ټولنې قبرونه نړولي او په ادیره کې یې پراته تابوتونه سوځولي دي. همدا ډول د پنجاب ایالت د سیالکوټ په یو سیمه کې ځایي خلکو د احمدي ټولنې یو مړه شوی میرمن خخیدو ته نه د پریښي، خو بلخوا ځایي پولیسو په فیصل آباد کې د احمدي ټولنې د قبرونو د ماتولو رپورټونه رد کړي دي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د احمدی ټولنې ویان عامر محمود وایس اف امریکا ډیوا سره د نهې پر ورځ خپلو خبرو کې ویل چې د ټولنې د قبرونو د نړولو دا پیښه د جنوري په 28 نیټه د نیمې شپې د فیصل آباد په سیمه کې رامینځته شوې. د نوموړي وینا وا چې ځنې شرخوخو عناصرو د شپې مخبرې چاپېره لګېدلې ازغن تار غوس کړې او د قبرونو د سپکاوي سره هلته پراته تابوتونه هم سوځولې دي. هغه وایي د افسوس خبره دا ده چې د نن څخه دوه میاشتې وړاندې هم د فیصل آباد هم په دې مقبره کې د احمدیانو د قبرونو کتبې ماتې کړې شوې وې او د هغې پیښې رپورټ پولیس ته ورکړل شو، خو پولیسو مقدمه نه وه درج کړې. په دې اړه د وایس آف امریکا ډیوا سره خبرو کې د فیصل آباد رتن سیمې د تانې سینیر پولیس افسر ارسلان ویل سیمیتا پولیس لے گلی وو حقوی جاج اغستلے او انزورونے ہم دا زان سر سنبال کڑی، خوائی دا سے کم پیخا نا درامینست شوے او زیادتوی چی نا دا احمدی ٹولنے لخوا پا دے اڑا کم مقدمہ درچ کلے شوے دا. ہم دا ڈول دا احمدی ٹولنے ترمخا بل پیخا دا پنجاب دا سیالکوٹ زلے پا چک پیرو سیما کی رامینست شوے. چرتا چی پا شریکا مقبرہ کے زائی خلکو دا پینز اویا کلن احمدی زنانا مڑے خخے دو تا ندے پری خودلے او دا احمدی ٹولنے دا ویان ترمخا پا دے پیخا کے ہم زائی پولیسو احمدیان مجبور کڑے چخپل مڑے پا سونو کلومیٹر لرے چناب نگر کے خخے دو تا یوسی. دا پاکستان دا زنیسی مسخا دا یوی مودی راہ سے وار پا وار دا احمدی ٹولنے دا قبرون دا سپکاوی پیخے ریپورٹ کی گی او دا جنوری پا تلسم انیٹا دا سن پا کراچے خار کے ہم زنے کسانو دا احمدی ٹولنے دا عبادت خانی مینارونه نړولې وو او لدې مخ کې کال 2022 دسمبر میاش کې د پنجاب د ګجرانواله ضلع په باغپور سیمه کې د احمدی ټولنې د عبادت خانې دوه مینارونه وران کړې شوې وو او هغه مهال هم ځایي احمدی ټولنې تور لګولې وو چې دا پیښه د پولیس د سار لاندې رامینځته شوې. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف د مذهبي همغږۍ سلاکار مولانا طاهر اشرفي ډیوا سره خبرو کې ویلي د دواړو پیښو د جزئیاتو نه دی خبر، خو وایي چې باید احمدیان او مسلمانان دوڑا قانون تا درناوی اخائی.
اگر کوئی مسلمان زیادتی کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی قانون کو ارکتا ہے.
هغه وای که یو مسلمان تن هم د قانون سرغړونه نه کوي نو باید چې د هغه پر ضد د قانون لاندې اقدامات پورته کړی شي، او که دغه شان غیر مسلم هم داسې کار کوي نو باید چې د هغه پر ضد هم قانوني اقدامات پورته کړی شي. په پاکستان کې د مذهبي لګکو د حقونو په سرغړونو ملګرو ملتونه د بشري حقونو نړیوالې ډلې او امریکا هم اندېښنې ښودلې، او په دې وروستو کې د امریکا حکومت د پاکستان نوم د بشري او مذهبي لګکو د حقونو څخه د سرغړونو لپاره د نړۍ په کچه د بدنامو لسو هیوادونو په نوم لړ کې اچولې. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
درنو اوردونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د ملګرو ملتونو یو بل پلاوی کابل ته تللی او د دې ادارې عمومي منشي انټونیو ګوټیرش وایي طالبان دې د نجونو پر تعلیم ظالمانه بندیزونه لرې کړي. یونسکو د تعلیم نړیواله ورځ افغان خوځو او جنو ته ځانګړي کړي ده. خو د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي دا ستونزمنه ده چې دا ورځ به له افغان جنو ولمنځل شي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار بارکوال میاخیل په یو راپور کې.
د جنوري 24مه د تعلیم نړیواله ورځ سش کال په داسې وخت په نړۍ کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونه له 429 ورځو راهیسې او د پوهنتون زده کوونکي د تیر کال د دسمبر له 6مې راهیسې له تعلیم محروم دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونسکو د تعلیم نړیواله ورځ افغان او شدینه استادانو او زده کوونکو نجونو ته ځانګړې کړې ده او د طالبانو لخوا له تعلیم د دوی د محرومولو غندنه کړې ده. یونسکو نن ورځ تر دې نامه لاندې لمانځي چې وایي پر خلکو سرمایه کاری او تعلیم ته لومړیتوب ورکول. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتیرش د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړي پیغام کې ویلي اوس د دې وخت را رسیدلی چې هغه ټول توپیری قوانین او کړنې پای ته ورسوو چې زده کړو ته د لاسرسي خنډ ګرځي.
زه په افغانستان کې په ځانګړې توګه پر واکمنو چارواکو غږ کوم چې ثانوي او لوړو زده کړو ته د جنکو د لاسرسي په اړه ظالمانه او ځان ته د ماتې ورکولو بندیز بیرته واخلي.
په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکای سفیر کیرن ډیکر ویلي په افغانستان کې چې د نجونو پر زده کړو بندیز لګیدلې دا ډېره ستونزمنه ده چې د تعلیم نړیواله ورځ ولمانځل شي. میرمن ډیکر پر ټویټر لیکلي نن د تعلیم نړیواله ورځ لمانځل ګرانه خبره ده ځکه چې افغان نجونې او ښځې له دې حق محروم دي. تعلیم د افغانستان د راتلونکي په اړه سرمایه کاری ده او د نجونو او هلکانو لپاره باید شتون ولري. د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې او د سولې نوبل انعام ګټونکې ملالو یوسفزی وایي ښځې له کارونو او نجونې له تعلیم محرومه کول د افغانانو د کلتور او مذهب خلاف کار دی. له ویوی آشنا سره په ځانګړو خبرو کې ملالو یوسفزی د افغان نجونو د تعلیم لپاره پر نړۍ غږ وکړ.
په بین الاقوامي سطح باندې لیډران خپل کردار دی ادا کوي. هغه د هم د افغانستان خصوصا یو ځای ودرېږي او مسلمانان ملکونه چې کم دي اغوی دی هم د جنکو د تعلیم د پاره رایوزی شي او د اغوی د تخفص د پاره دی یوزه خپل غږ پورته کی. د اغوی د پاره ډیر ضروری ده چې مسلمانان مو کله هم رایوزی شي او دا اوی چې د جنکو د تعلیم د محرومی یا د کار د محرومی د اسلام او د کلتور خلاف زی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ایچ سی آر هم د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت پیغام خپور کړی او ویلي دي زده کړې د هر انسان حق دی او باید په افغانستان کې ټول نجونې تعلیم ته رسایي ولري. د ملګرو ملتونو د شمیر لمخې 80% افغان نجونې چې سکولونو ته د تلو عمر دی په هغوی کې نږدې 2.5 میلیونه یعنی 25 لک نجونې د طالبانو د بندیز له کبله له زده کړو بې برخې شوي دي. یونسکو وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې هڅه کړې له غیر سرکاري ادارو سره کار وکړي چې افغان نجونو ته له لرې واټنه د تعلیم امکانات برابر کړي او نورې لارې ورته ولټول سي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او نورو بشري حقونو په تړاو د ملګرو ملتونو یو پلاوی 3 ورځې وړاندې له دې هېواده تللی خو د دوشنبه یا ګل په ورځ یو بل پلاوی کابل ته رسېدلی دی چې د بشري مرستو جاج واخلي. د دغه پلاوی مشري د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې او چا مشر مارټن ګریفټس کوي چې نن یې د طالبانو له چارواکو سره لیدلی او په روان کال کې د افغانستان لپاره له نړیوالو د 4.6 ارب ډالرو غوښتنه کړې ده. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
امریکا له اروپای اتحاد او برتانی سره په ګډه په ایران نوی بندیزونه لګولې دي او د بهرنی چارو وزارت ویان نټ پرایس ویلي د نویو بندیزونو مقصد په ایران کې د بشري حقوقو اواز ته ځواب ویل دي. نور تفصيل د نوشیروان قلندر په یو راپور کې.
په واشنگتن ډي سي کې د یو خبري کانفرنس په وخت د امریکا خارجه وزارت ترجمان نټ پرایس په ایران د نوو بندیزونو ذکر په وخت ویلي دي چې د ایران د استخباراتو نائب وزیر او د ایران د پاسداران انقلاب لس اهم کمانډران د بندیزونو په ضد کې راوستلی شوی دی. نت پرایس ویلی دی دغه بندیزونه د اتحادیانو او شراکتدارو د مشورو وروسته په ځای کړی دی چې یو شمیر اړخونه لري او تازه بندیزونه په دې برخه کې تازه ګام دی. نیٹ پرائز دا هم ویلی دی چې نوې بندیزونه په ایران د حق غوښتونکو په ضد د کاروایانو او گرفتارو په سر پځې کړې شوې دي او په کومو ایرانی چارواکو چې بندیزونه پځې کړې شوې دي دوی په مظاهره چیانو ظالمانه تشدد کړی دی. یورپی یونین او برطانیا د ګل دوشنبه په ورځ په ایران بندیزونه اعلان کړي او امریکا یې اوس تایید کړی دی، خو ایران د دغه بندیزونو غندنه کړې او وایي د غربي اتحادیانو نوی بندیزونو ته به زر ځواب ووایي. د ایران خارجه وزارت ترجمان ناصر کینانی په یو بیان کې ویلي دي چې د اروپایي اتحاد او برطانیا خلاف به زر د بندیزونو اعلان وکړي. د یورپی اتحاد او برطانیې لخوا د بندیزونو په فهرست کې بیا د ایران د لوبو وزیر حامد سجادی، د ایران د پولیسو او پاسداران انقلاب یو شمیر سترو افسرانو، د سایبر سکیورټی او د دې سره تړلو کمپنو او د چارواکو نومونه شامل دي. د برطانیې لخوا بیا د بندیزونو په فهرست کې د ایران ډیپټی پراسیکیوټر جنرل احمد فاضلین نوم هم شامل دي. د برطانیې خارجه وزارت ویلي دي چې فاضلین د غیر منصفانه عدالتي نظام او سیاسي خلکو ته د مرګ د سزا ورکولو په سر د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی شوی دی. د برطانیې خارجه وزیر جیمز کلیورلی بیا په یو بیان کې ویلي دي چې هیواد یې هغه ټول خلک د بندیزونو په ضد کې راوستي دي چې عدالتونو کې سیاسي فعالانو ته د مرګ سزاګانو ورکولو نه راواخله، په سړکونو د احتجاجونو په وخت په ایراني ولس تشدد کړی دي. نوشیروان کلندر، وی او ای ڈی وا، واشنگٹن ڈی سی.
د وی او ای ڈی وا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو ورتون کو راپورونه مو اوریدل او سم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکې او د جاپان د خارجه چارو او د دفاع وزیرانو په تیرو ورځو کې واشنگټن کې خپلو کې ملاقات کړی دی چې غرض یې د عوامي جمهوریت چین، د شمالي کوریا او د روس له طرفه د سلامتیا د ورځپزیاتی راپورته کیدونکو مسلو د مخنیوي لپاره خپلو کې اتحاد مضبوطولو. د ملاقات نه پس د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انتونی بلینکن خپل یو بیان کې د امریکې او د جاپان اتحاد په هند بحر الکاهل سیمه کې د امن او محکمتیا د پاره ډیر زیات اهم وبللو. د جاپان د قومي سلامتیا او د دفاع د نوو تګلارو ډیره ستاینه وکړله چې پکې دفاعي اخراجاتو کې زړپورې زیاتوالی کول او دفاعي ادارو او بنیادی اډانو باندې زیات اخراجات کول شامل دي. خاغلی بلینکن زیاته کړه چې دا نوې حکمت عملی د جاپان د دې ارادو په صفاتو غ سرګندونه کوي چې جاپان به امریکا او ملګرو ملکونو سره دفاعي ملګرتیا کې د جوخت همکارۍ نوې کردار ادا کوي. خاغلی بلینکن وایي موږ خپلو کې پوخ نیت کړی دی چې د جمهوریت او د بشري حقوقو شریک اقدار به بالا ساتو، د قانون د بالا دستای د بین الاقوامي نظام به دفاع کوو، د عالمی مسلو په مخنیوي کې د نړۍ د مشرای کولو کردار جاری ساتو، ځکه چې دا عالمی مسلې یو ملک هم په یوازې ځان نشي اوارولې. د امریکې د دفاع وزیر لاید آسټن هم د امریکې او جاپان ترمنځ د واضح دفاعي اتحاد اهمیت په ګوته کو او د جاپان په دې صفاتو کړلو چې د سیمې د امن او محکمتیا په ځای د ساتلو لپاره د خپلې دفاع د مضبوطولو اهم فیصله کړې ده. د جاپان دا فیصله هم یو تاریخی فیصله وبلله چې جاپان کې به امریکانو فوجونو لا د زیات نه زیات کردار ادا کولو موقع ورکړي. خاغلی لاید آسټن په دې لړکې د جاپان په اوکیناوا جزیره کې د امریکې د دولسمی بحری دستې د بیا منظم کولو په خصوصي تور سره ذکر وکړو. دوی چې مونږ خپل دغه بحری دستې له جدید فوجي سامان ورکو او د مخبره او د سارنې جدید آلات او معلومات به هم ورسو. خاغلی آسټن خپل وینا په دې ختم کړله چې زموږ اتحاد د نورو ټولو وختونو په نسبت نن ورځ زیات مضبوط دی، ځکه چې دا په شریکه د کار کولو، اعتماد او د شریکو اقدارو په بنیاد قائم شوی دی، کوم چې د کلونو کلونو راسی زموږ د تعلقاتو بنیاد دی. همدغه وجه ده چې داسې هیڅ یو مسله نشته چې موږ پې قابو نشو موندی، خو شرط دا دی چې موږ خپلو کې اوږه په اوږه تګ جاری وساتو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو
خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شي. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
درنو اردوونکو د ډیوی سارانی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د ډیوی تر ماښامنۍ خبرونه پورې مو کوربه ز مجاهد جواد په لوی الله سپارم.